قضاوت از شما.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا یو ساعته خبرونه پیل سو. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ پرانستل سو. جزئیات تر خبرونو وروسته درکو. خبرونه له ناجی صافی نوري.
په پیل کې د مهم خبرونو سره ټکی اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یو لړ مسایلو د بحث لپاره نن روسیې ته سفر کوي. د افغانستان د کرکټ پرمختیايي لوبډله ونتوانېدله چې د زیمبابوې له الف ټیم څخه پرونی مسابقه وګټي. او د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس ایران ته خبرداری ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ ادارې جدیت دی نه ازموي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي لولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کېدو هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي ډینګ شیجن په دې کتنه کې وویل چې هیواد یې له دغه لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم د لرې کېدو په برخه کې همکاري کړې ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویل چې په دې برخه کې موږ همکاري کړې ده. له شک پرته چې بیلابیلو هیوادونو د افغانستان د سولې له پروسې او د سولې د هغې بین الافغاني موافقې ملاتړ هم کړی چې د افغان حکومت او اسپي اسلامي ترمنځ لاسلیک شوی ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي پرون ماخام له ولسمشر غنی سره په اړه کې وکتل. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د خغلی شی جن له قوله راغلی چې ویلي دي وسلوال طالبان خبرو اترو ته هڅولي او پر پاکستان ټینګار شوی چې څلور اړخیزي غونډې بیا پیل کړي. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي وسلوالو طالبانو په خپلو کړنو سره تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې چې د ده په وینا د چین او د سیمې د نورو هیوادونو ته یې ګواښ پیښ کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یو لړ مسایلو د بحث لپاره نن روسیې ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د خپل روسي سیال سرګی لاروف په بلنه مسکو ته ځي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دوی وایي دغه رسمي سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر ټولو مهمو موضوعاتو په سیمه کې د ګډو امنیتي ګواښونو او په وړاندې پر ګډې مبارزې او همداراز د ګډو فرصتونو څخه د استفادې په اړه خبرې وشي. تمه کیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا سه شنبې له خپل روسي سیال سره وګوري. د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د روسیې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه راپورونه خبر شوې دي. د افغانستان د کرکټ پرمختیايي لوبډله ونتوانېدله چې د زیمبابوې له الف ټیم څخه پرونی مسابقه وګټي. لوبه زیمبابوې پیل کړه. په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 283 منډې وکړي. افغانستان ونتوانېد چې دغه هدف پوره کړي. پښپګم اور کې ټول لوبغاړي په داس حل کې وسوځدل چې یوازې درې اویا منډې کړې وي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته ویل دغه ماتې د افغانستان په موقف تاثیر نه لري.
په دې کې هغه سیریز یا کوم هدف چې موږ درلود هغه موږ ترلاسه کړی و، ځکه چې درې سیالۍ افغانستان په ډېره اسانۍ سره وګټلې، څلورم سیالۍ هم وګټل. زه اوس بیا هم د افغانستان لوبډلې ته واقعا دوی د تقدیر وړ دي په زیمبابوې کې یا د دوی په کور کې چې دوی خپله کوربتوب کوي. هغه کنډیشن پیچونه میدان کرو ټول د دوی په ګټه. بیا هم د افغانستان اکثر هغه ځوانان لوبغاړي چې په کورني کرکټ کې ښه ځلېدلي وو دا د افغانستان پر رنکینګ باندې یا پر ردیب باندې هیڅ نه منفي تاثیر نه اچي.
دغه پنځه مسابقې د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې وشوې. افغانستان د دې لړۍ څلور نورې مسابقې ګټلې وې. د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس ایران ته خبرداری ورکړی چې د ډونالد ټرمپ ادارې جدیت دی نه ازمایي. نوموړی دا څرګندونې څو ورځې وروسته تر هغې کوي چې واشنګټن پر تهران له دې کبله ځینې بندیزونه ولګول چې ایران د بالستیک توغندي ازموینه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له ای بی سی تلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي ایران باید جنترې ته نظر واچوي او دا د درک کړي چې نوي ولسمشر خپله دنده پیل کړې ده. هغه ویلي ایران ته به دا بهتره وي چې د نوي ولسمشر جدیت ونه ازموي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو ستر ملاتړی هیواد وباله. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې د دې هیواد لخوا د بلاستیک توغندي وروستۍ ازموینه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک یا هم هغې اټومي موافقې څخه سرغړونه وي چې د امریکا په ګډون نړیوالو قدرتونو ورباندې سلا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې یوې وروستۍ مرکې له کبله د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو له انتقادونو سره مخ شوی. په دې ټلویزیوني مرکه کې ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع کړې ده. دغه مرکه چې پرون له فاکس ټلویزیون نه خپره شوه، خبریال بل او رایلی له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا د پوتین درناوی کوي. کله چې ټرمپ ځواب ورکړ هو، خبریال ویل پوتین خو یو قاتل دی. ټرمپ په ځواب کې ویل
قاتلان خو زیات دي، موږ هم لرو. تاسو فکر کوئ زموږ هیواد دومره بېګناه دی؟
د امریکا د مشرانو جرګې رئیس میچ مکانل چې جمهوریت غوښتونکی هم دی د ټرمپ پر تبصرو انتقاد کړی. د ویلي فکر نه کوم چې د هغه څه چې روسیه یې په خپل سري ډول ترسره کوي او هغه چارې چې امریکا یې پر مخ بیایي سره برابر وي. جمهوریت غوښتونکي سناتور بن ساس چې وخت نا وخت یې پر ټرمپ انتقاد کړی د ټرمپ دغو تفسیرو ته د انتقاد ګوته نیولې ده. په همدې حال کې مایک مکفال چې پخوا په روسیه کې د امریکا سفیر او د پخواني ولسمشر باراک اوباما سلاکار و د ټرمپ دغه څرګندونې ناوړه بللې دي. سپینه مړۍ وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه د ناټو له سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ. ښاغلی ټرمپ تایید کړ چې د دې تړون د مشرانو په غونډه کې چې د روان میلادي کال په ورستیو کې جوړیږي برخه واخلي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي، دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د سولیز حل پر امکاناتو هم خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي خپره شوي. وروسته له هغې چې په 2016 میلادي کال کې په ناقانونه توګه روسیې د اوکراین په کریمیا سیمه کې په خپل قلمرو پورې الحاق کړ او هلته یې د بلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ وکړ، امریکا او متحدانو یې پر مسکو بندیزونه ولګول. د تیرې اونۍ په جریان کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو او ناامنیو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې شخړه د 2016 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې 9,050 کسان وژل شوي دي. او د رومانیا سوسیال ډیموکرات حکومت هغه استراری فرمان رسمن لغوه کړ چې لمخې په اداري فساد ځنې تورن مقامات له جرم پاک ګڼل کېدل. دغه فرمان پر ضد څه کم یوه اونۍ په رومانیا کې پراخې مظاهرې روانې دي. د رومانیا کابینې په یوه اعلامیه کې چې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپره شوې دغه فرمان لغوه کېدل تایید کړی دي. خو سیاسي تحلیلګر کریستیان ریوټرز اژانس ته ویل اوس د حکومت په مشروعیت شکونه ولاړ شوي دي.
The problem in this moment is the
د مهال ستونزه د حکومت اعتبار او مشروعیت ده. د حکومت اوس د اعتبار وړ نه ده، ځکه دغه فوق العاده فرمان یې پیشنهاد کړی و. فکر کوم چې د خلکو د خوځښت په روان وي.
د ټلویزیوني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 200,000 کسانو پرون په پلازمینه بخارست کې مظاهره وکړه او اکثرو یې د صدر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. د رومانیا صدر اعظم د شنبې په ورځ ویلي و چې دا حکم ځکه لغوه کوي چې نغواړي هیواد په دوو برخو وویشل شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سالنګ لوی لار د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو.
تر 50 ډیر برف کوچونه غلې واچي هغه ته په د چارواکو په وینا او پکړه ده.
کندهار ته له بادغیس څخه بې ځای سوې کورنۍ وایي چې سخت شپې سبا کوي.
نو ورسته په کور کې نو ورسته هغه ځګر غلی بس دغه وږي ته جفر لته ورخو.
په بدخشان کې درنو واورو ځینې کسان مړه کړي دي. د کلو پراختیا وزارت وایي درنو واورو تر 500 د زیاتو ولسوالیو لارې بندې کړي. د افغان میرمنو شبکه وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. په کندوز کې د لبنیاتو یوې فابریکې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې.
پنیر شو قیماق شو پروسس او بسته‌بندی کیږي. د توزیع موټر لرو په هغه کې ځي بازار کې توزیع کیږي.
دو اونیس پروگرامونه په دویمه نیمایی که اوریدلی سید. سپورتی پروگرام د لوبو له میدانه او تفریحی پروگرام د غوړی اچار. د خبرونه پیل لدی کوي چې د سالنګ لوی لار تر څو ورځنی ځن وروسته نن د ټرافیکو پر مخ پرانستل سوه. چارواکي وایي چې په سالنګ کې څو وارې واورې شوېدلې دي. تر اوسه په سالنګ کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. چې په مخکې مې د ازادي راډیو له خبریال احمد هنایش نه نور جزئیات وغوښتل.
اوس نن تازه لاره خلاص شوه. تر 500 ډیر برف کوچونه غلې واچي هغوی ته په د چارواکو په وینا او پکړې ده او مسیر ډېر محدود دی، تنګ دی، خو بیا هم صرف د مسافر وړون کې موټرونه هغه لري اجازه لري چې په سالنګ کې رفت آمد وکړي. نو بیا په نوبت سره د باربري او لاریانو موټرونه هم بیا هغوی اجازه درکوي چې سالنګ لوی لاره کې به داخل شي.
د نورو واورو د ورېدو اټکل هم سوی دی په سالنګونو کې یا هم د واورې د شویدو
هغوی پیشبینی د جوي حالاتو کې د مسؤلین په وینا د هغوی امکانات ډېر محدوده دي. بیا لیکن اوس واوره نشته، دې لمر سم دی. هغوی وایي چې هڅه کوي چې مسیر سرک لږ فراخه وکړي، په دې خاطر د هغوی اصل روانه دی چې رفت آمد ډېر هغه شي په سهولت سره لاره باید پیدا شي.
سالنګ کې دغه ورځ په هغه ولایتونو کې چې تاسو کار کوئ، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې د انساني تلفاتو، د انسانانو د تلف کېدو یا هم د مالي زیانونو په اړه راپور ورکول سوی.
د هغه کسان چې په سیمه کې ژوند کوي هغوی ډېر اندېښنه لري، نګران دي اکثرا د لار باندې او د برف کوچونو له کبله. په سرخ پارسا ولسوالۍ کې 15 کسان مړه شوي دي او 10 کسان تپیان دی چې ځینې کسان په د برف کوچونو تر لاندې دي. تر اوسه لار بالکل بند دی، د صحیح ستونزه ډېر شوې ده په دې خاطر چې لار بند دی او د آذوقې دپاره هم هغوی ډېر اندېښنه لري. مشکلات د هغوی ډېر دی، خو مسؤلین وایي چې هڅه کوي چې لارونو ته پکې توجه وکړي چې خلاص شي، بیا نور ستونزه هم پکې باید برنامې ولري. په دې هکله
احمد حنایش ومردل چې د سالنګ لویه لار د ټرافیکو پر مخ پرانستل سوه. له بادغیس څخه کندهار ته بې ځای سوې کورنۍ وایي چې له مرستو بې برخې دي. دغه کورنۍ چې په سړې ژمي کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي چې د خوراک لپاره هم څه نه لري. صادق رښتینی پر دغو کورنیو پوښتنه کړې.
دا د کندهار ښار د دوو میابزي اړوند د مازدا واډې سیمه ده. دلته د هیواد د یو شمېر ولایتونو په خاص ډول بادغیس څخه راغلي بې ځای سوې کورنۍ میشت دي. دغه کورنۍ چې شمېر یې 201 ته رسېږي د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنې سوي. غربت، بېکاري، د ژمي سړه څپه، بارانونه او تر خیمو لاندې په اوبو کې ژوند کول، د خوراکي، غیر خوراکي او د سونګ توکو نشتون هغه څه دي چې د دغه بې ځای سوو کورنیو ژوند یې د سختو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه کورنۍ چې په خیمو کې ژوند کوي وایي چې کوچنیان یې ناروغه سوي، د خوراک او پوشاک لپاره هیڅ نه لري او د ژوند له ټولو اسانتیاو بې برخې دي. بیبی ګل او یوسف خان د دغه بې ځای سو کورنوی له جملې څخه دي.
وړه غاړو، ګوډي غاړو، یو شی چې موږ سره کې حکومت څخه هوري در بدره یې له خدای شی نه لرو. با خو نه جناسه خو نه مم ته چیږي. نو وړه ست په کول کې نه وړه ست هغه زګرا غلی بس دغه وږي ته په لتر خو نه یو چل تاکس نه یو یا څه خو نه ست بس دلته در بدره باندې راغی
ست خو نه دغه د خیمه دي تورته غره دا و او بارانو نشم ګرش فر و راز باندې سچیږي. خو خیمه ته ضرورت لري، نمدم زیک ته ضرورت لري.
دغه بیا ځای سوي کورنۍ چې د جګړو له امله کندهار ښار ته راکډه سوي په لومړي ځل یې یوه یوه بوجۍ غنم او یوه اندازه بوره ترلاسه کړه. په کندهار کې د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست استازی حمیدالله وایي چې دا لومړنۍ مرستې دي چې د ریاست لخوا د دې کورنۍ لپاره برابر سیوی
دا مرسته د ولایت مقام په هدایت سره د 201 اویا کورنۍ هغه کورنۍ چې د نور ولایتو څخه هم کندهار ولایت را بیا ځای سیوی دي او دلته د ژمي سخت حالات سره دی مخامخ دي د دې کورنۍ سره د 201 اویا کورنۍ بره او د غنمو کومک
خو کډوال وای دا ډول مرستې د دوی درد نسی دوا کولای بلکې د دایمي اوسېدنې لپاره د نمرې یا کورونه ورکول سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول له ازادي راډیو واوري.
د کلو پراختیا وزارت وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله 250 ته غځېدلې لارې تړل سوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې له نورو بنسټونو سره یو ځای هڅه کوي چې دغه لارې پرانیزي. حدیث پردیس د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې کومې لارې تړل سوي.
د کلو پراختیا او بیارغونې چارو وزارت دوه برخه کې د طبیعي پیښو مرسته لري. په کلیو کې لومړی برخه د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو بې ځای شوو کسانو کې د بشري او غیر خوراکي مرسته دسي. اتیا کانتینره چې هغې خیمې کمپال ترپال او فشار آلی او روغتیایي ماسک شامل دی په 14 ولایتونو کې تر لاس لاندې لري. له نیکه مرغه دسي تم ولایتونو کې لکه نورستان، ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندی، بدخشان، کندهار، اروزګان او فاریاب ولایتونو ته لګول شوی دی او نور ولایتونو کې هم وروسته اونۍ تکمیلیږي.
په څومره وخت کې به وکړای شي چې هغه کلی چې لارې بندې شوې دي له ولسوالۍ سره ارتباطات قطع شوي دي هغه لارې بیرته پرانیسي؟
تجربه لرو په کلیو کې طوفان شدید نه و په دوه ورځ یا نهایت دې ورځ کې ټول لارونو کې بیلوبیلو برنامو کې لکه انرب برنامې په هم مرسته او محلي شوراګانو او شرکتونو په مرسته بیا ټول لارونو باشي.
روسمی سبې بل موضوع چې انتقاد کیږي ویل کیږي چې د هغه بنسټونه یا هغه نهادونه چې مسؤل دي چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي مسؤلیت دوی ته ورکړل شوی په خپلو کې همغږي مسله په دې باره کې انتقادونه موجود دي. دا راته ویلی شي چې څومره د دغه بنسټونو ترمنځ همغږي موجوده ده او تاسو له دغه همغږۍ راضي یاستئ؟
د کلو بیارغونې او پراختیا وزارت د منحیث د سکتوري وزارت او همکار وزارت همیشه د ټولګټو وزارت او نورو وزارتونو کې همکار ده. بیلابیل ولایتونو کې بیلابیل ولسوالۍ او په ټولو کلي کې همیشه همکار ده. مونږ د اوسه وه 11 کیلومتر سرک هر کال د برفباري او برفکوچ په اثر کې بند شوي وو. قرارداد د محلي شوراګانو او شرکتونو قرارداد د هغه سرکونو د سی په منظم او دوامدار د حفظ مراقبت او ساتنې شامل ده. فعالیت او اصلي مسؤلیت د لار جوړونې او ترانسپورت تقویت په برخه کې مونږ مسؤلیت ده او د استراري حالت کې اصلي مسؤلیت بیلابیل سکتوري وزارتخانو ده چې د هماهنګي او همکاري په سکلو بیرغونې او پراختیا وزارت او نورو سکتوري وزارتخانو کې موضوع حل کیږي.
د کلو پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی و چې ویلې د واورو اورښتونو د 250 لارې تړلې دي. د کابل چپرسپونو هم په افغانستان کې پر طبیعي آفتونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د وروستیو روغتونو د زیانونو او لامل یې د شمیر ستونزو په اړه هم مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، وروستیو واورو د 94 کسانو ژوند واخیست او 114 نور یې ټپیان کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د واورې ورخ د 14 میلیونه وګړو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې د نورستان ولایت تر ټولو زیانمن ښودل شوی چې د لیکونکو وینا په 13 ورځو کې شاوخوا 3 متره واوره پکې ورېدلې او لامل یې په برګ مټال ولسوالۍ کې برف کوچ د 500 کسانو ژوند اخیستی دی. انیس دولتی ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، که څه هم روسي ورښتونو ګڼ افغانان په ځانګړي ډول بزګران د ښه کښت او حاصلاتو لپاره هیله من کړي، خو ګڼ مالي او ځاني زیانونه یې هم له ځانه سره لرل. په سرمقاله کې راغلي چې د همدې ورښتونو له کبله د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې مواصلاتي لارې هم د خلکو او ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي، خلک هیله من دي چې د پیښو پر وړاندې پر وخت اقدام وشي، دوی وژغورل شي، ورسره اړینې مرستې وشي او د لارو د خلاصون په برخه کې هم هڅې چټکې شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د وروستیو روغتون له امله د پلازمینې کابل د واټونو ستونزه راخیستې ده. سره مقاله لیکونکي لیکلي، هر کال د روغتونو په موسم کې د کابل ښار په واټونو کې تګ راتګ ستونزمن شي. سره مقاله لیکونکي لیکي، د کابل ښار واټونه غیر معیاري دي او په تیرو 15 کلونو کې د بیا رغونې په نوم د میلیونونو ډالرو په لګولو سره بیا هم دې برخې ته جدي پام نه دی شوی. په سرمقاله کې راغلي، د تعامل وړ موضوع ده چې حکومت ستونزې درک کړي او د 10 یا 1.5 سانتي واورې په ورخ سره عمومي رخصتي اعلانوي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې دې ستونزو ته پام سره باید د غیر معیاري واټونو ستونزه هواره شي او لازمه ده چې د دې کار د ترسره کولو لپاره د ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په مشرتابه کې وړ او مسلکي کسان په دندو وګمارل شي چې د خلکو د ستونزو ځواب ورکوونکي وي.
د افغانستان په شمال کې د لسګونو ولسوالیو لارې تړل سوي. په بدخشان کې دغه واورو تلفات هم اړولي. اجمل اریان می پوښتلی،
دا دوه ورځې راځي چې واوره وری په کندز، تخار، بدخشان او داسې نور شمالي ولایتونو کې. معلوماتو له مخې په بدخشان ولایت کې همدارنګ د دې ولایت په غرنیو سیمو کې تر 160 سانتي متر پورې واوره ورېدلې ده. او د بدخشان د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالله حمید خان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه واورې ورېدو له کبله د بدخشان میمی ولسوالۍ کې څه باندې 1.5 کورونه ویجاړ شوي دي، همدارنګ د 12 کسان ټپیان شوي دي او 10 تن وژل شوي دي. دا هم ویل چې له 3 میاشتو راهیسې د بدخشان د 10 سرحدي ولسوالیو لارې د واورې ورېدو له امله تړلې دي. هغه ویل چې دغه ولسوالیو مواصلاتي لارې بندې دي، فقط یوازې دوی کولی چې د تاجکستان لارې او د هوار لارې خپل اکمالات وکړي.
بله، په څنګلورو ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟ د کندوز په ګډون په دا نورو ولایتونو کې چې واوره ډېره ورېدلې او د زیاتو ولسوالیو لارې بندې دي،
په کندوز کې خو څه داسې پېښه نه ده شوې چې د ولسوالیو لارې بندې وي. کېدای شي چې د لرو پرتو څلور لارې بندې وي، خو د ولسوالیو لارې بندې نه دي، ترافیک پر مخ خلاص دي. همدارنګه د تخار ولایت کې دلته هم چارواکو سره خبرې وکولې، د دې ولسوالۍ د ولایت د ټولو ولسوالیو لارې ترافیک پر مخ خلاص دي، خو ځینې غرنۍ سیمې کې کېدای شي د کلو لارې بندې وي. سخته یخنۍ ده، ډېره هوا سړه ده.
د مرستې رسونې هڅې څنګه دي؟ عاجل مرستې خلکو ته رسېدلې دي په هغو ځایونو کې چې خلک په واورو کې راګیر پاتې دي؟
د تخار او کندز چارواکو ویل چې دوی پوره چمتووالی لري، په زیرمو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هر څه شته. دلته که چېرته څه زه رامنځته چې دوی کولی شي په وخت سره خلکو ته خپلې مرستې ورسوي.
او خلک څه وایي؟
بزګرانو ته خوشحاله دي چې سږ کال یې ښه واورې ورېدلې، راتلونکي کال کې به ښه غلې واخلي.
د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د افغانستان په شمال کې د واورې د اورېدو پر وضعیت را سره خبرې کولې. د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د ازادي راډیو اوریدونکو زنګ وهلې او د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي. له دوی څخه به واورو چې درنو واورو او ورښتونو د دوی په سیمو کې څه زیانونه اړولي.
زمانه مدرامان رسول نورستان ولایت څخه تاسو پیغام پریږدم. دلته نورستان ولایت کې تقریبا 2 متره واوره شوې ده او ټولې لارې مزدورې دي بندې دي، او دولت څخه هم غوښتنه ده چې زلته زر زموږ د لارې خلاصې کړي.
سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه. څومره ژمی چې تیر شوي دي زما په عمر پرې څومره یاد دي، دومره واوره ما نه وه لیدلې لکه د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کې چې د پرله پسې واوره وشوه. او د واورې اندازه پره 3 لویشت ته رسېږي. د خلکو لارې هم بندې دي، خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ما ولسوالۍ سوزمقله ولایت سرپل با شما تماس شدیم. راه بسته از منطقه سنگتونه سوزمقله، راه بسته است. از وزیر فواید آقا خواهش میکنیم که راه را باز کند. رفت آمد مریض ها بیخه زیاد است، کلینیک ها مریض زیاد است که رفت آمد بند است.
ولایت زابل از ولسوالی کبغان تماس گرفتم. دلته ډیره تقریبا 1.5 گز واوره سوې ده. بارکوچ راغلی ده، شل نفره ترلاندې سوي دي. ډیر خطر ده او ډیره هوا سړه ده.
زه د نورستان خبرې کوم. دلته کورونه نړېدلې دي او واوره لاندې ګیر پاتې دي. خلک تلفات هم لري او هیله لرو چې دولت موږ ته توجه وکړي.
مام رضا احمدی هستم از ولایت پنجشیر ولسوالی روخه قریه چمال ورده، یکی از دورترین نقاط در سطح پنجشیر. این قریه در حدود 90 سانتی برق زده. مردم با مشکلات جدی مواجه هستند. راهها کاملا بسته است. مردم به هیچ عنوان از خانه هایشان بیرون برآمده نمی توانند و برفا را هم از بام ها رویده نمی توانند. مردم با مشکلات جدی. اگر دولت محلی خود پنجشیر تلاش نمی کنه، اما اگر دولت مرکزی در این مورد اقدام نکنه، مردم این قریه تلف می شوند.
ز جمیل رحمان د نورستان ولایت د پارون مرکز څخه خبره کوم. واور ورزل دی ورورا بس لاری ټوله بند دی او موږ سخت شرایط وګیدل د اوسېګو. دلته د اوبو مشکلات، اوبو لرګي مشکلات او نور د خوراکي توکو مشکلات شته او دکانونو کې خوراکي توکي حتی د دې اوبه څو چنده لوړ شوی دی. دلته موږ د دولت نه هیله کوو چې دغه دغه دې لرې کړي، زموږ لاره دې صاف کړي.
دلته وردګو کې د چاکو د جغرافي موبایل یار غوري بندا کړی د خلک دیو کلی نه بل کلی ته مشتلای بلګار قرارداد چې چا کړای دی هغه هم څنګه دې په خبر ده خو پکې دلا دلیا
از قیره دلخان از ولسوالی دوشی ولایت بغلان تر بزانه ساختم. مشکل ما همه است که ما فعلا قیره دلخان قرار داریم. یک 160 سانتی برق زده، مردم ما بسیار با مشکلات گرفتار شده. ما مریضی های ما در راه بیابان بسیار به اثر خنوق و بیماری دست رو از جان داد.
په فرا کې بیا چارواکي وایي چې وروستیو اورښتونو په دې ولایت کې ډیر زیانونه نه دي اړولي، خو د یوه شکل هیلې ټوکولې دي. والی آصف ننګ:
فرا ولایت کې تقریبا دغه وروستي بارانونه ډیر امید بخشه تمام سوي دي. ډیری سیمې لکه بکوا کې د بدیل زراعت کار ډیر ښکلی روان ده، چې مثلا د کوکنارو په ځای باندې غنم خلک کری. نو دغه پریمانی دی اوبو او دغه شاوخوا منطقه کې مثلا زه خپل خیرآباد کلی ته تللی وم، هغه څاګان چې مثلا لس پنځلس متره اوبه یې کوزې سوي وې، اوس همدومره بیرته راپورته سوي دي. اوبو ته یې ګټه کړې ده. د طبیعي آفاتو کوم راپور تر اوسه نه ده راغلی. په ګلستان کې هوا ډیره یخه وه. مالداریو ته لږ تاوان کیدای سي رسیدلی، ځکه چې د لفچرونو پوشش به سوی تر یو حده پورې. اما چون د واورې کچه دلته ډیره کمه ده، په یو ساعت کې چې لمر راوخېږي بیرته ویلې کیږي. په خپله د آبشارونو منطقې چې دي، زموږ چې دا اوبه رابهیږي پکې، مثلا د فرارود دریاب ډکوي، دا اوس له شپږو اوو میاشتو بعد ډیر ښه ډک سو. اول ځل ده، یعنی دا اوبه زموږ ټولو مناطقو ته چې پیاورې تر امونی صابری پورې تر ایرانه تر دې منطقو پورې دغه منطقو ته ډیره ښکلې ګټه رسوای سي. نو تر اوسه پورې فضل د خدای ده، موږ په فرا کې آفت نه لرو، نه انساني، نه حیواني، او نه هم د کورونو د ړنګېدو، او نه هم د سیلابونو د راتګ کوم خبر تر اوسه نشته.
د فراوالی آصف ننګو چې ویلې په دې ولایت کې وروستیو اورښتونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. د پکتیا مقامات توانېدلي چې ټولې لوی لارې چې د درنو واورو له کبله بندې سوې وې د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. بلخوا درنو واورو شویدنې واورو او د واورو شویدنې په پکتیکا کې هم د سر او مال زیانونه اړولي. والی الیاس د وحدت راته وویل:
د پکتیکا ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې درنې واورې د سر او مال زیانونه اړولې دي. تر ټولو سرګند زیانې د وړمو په ولسوالۍ کې اړولې. څلور تنه هیوادوال مو شهیدان شوي دي. تر دېرشو پورې هیوادوال مو په مختلفو ولسوالیو کې ټپیان شوي دي، کورونه ړنګ شوي دي. موږ د اوښتو مالي زیانونو سروې پیل کړې ده او د شهیدانو کورنیو ته مو د کورنۍ په سر د اوس لپاره 5000 افغانۍ ورکړي، او په راتلونکو څو ورځو کې به دوی ته 5000 افغانۍ نورې هم ورکړو. جلاتماب ولسمشر ځنګړی ټلیفون کړی و د زیانمنو کورنۍ سره خواخوږي ښودله، او موږ ته یې لارښوونه وکړه چې هر څومره زر چې کېږي د زیانمنو کورنیو لاسنیوی وکړو، پوښتنې ته یې ورشو او دوی ته مرستې ورسوو. موږ همغسې وکړل. موږ په راتلونکو کې هم د دوی لاسنیوي ته ژمن یو، خو دغه ارقام وروستي ارقام نه دي. کیدای شي د غارکام لوړ لاړ شي ځکه پکتیکا پراخ ولایت دی موږ د معلوماتو پر ټولولو بوخت یو خپل افغان دولت او لمرستندوی ادارو مو غوښتنه ده چې د پکتیکا بیوزله خلک له پامه ونه غورځوي د پکتیکا ولسونه د نور ولایتونو په پرتله ډیر بیوزله دي
د پکتیکا والی الیاس وحدت په لوګر کې هم د درنو واورو اوریدو له کبله د مرکز پلی علم او ځینو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې تړل سببې خو د والی ویاند وایي چې ځینې لارې د ولایتي ادارې په همکاري پرانستل سوي سلیم صالح تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
مرکز لعلم سره د یشمیر ولسوالۍ لارې تړل شوې زیاتره لارې د ټولګټ راست لخوا خلاص شوې وازې خروار ولسوالۍ او د ازري ولسوالۍ لارې تړل شوې دي د خلاصون لپاره هم هلې ځلې روانې دي دغه واورې له امله د برکي برک ولسوالۍ د شمازار په سیمه کې یو میرمن یو سړی هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی سربیره پر دې د لوګر کابل لویه لاره د تیری کنډو سیمې کې د واورې د خوېدنې له امله تړل شوې وه ټول د ټولګټ چارو
د لوګر د والی ویاند و چې د مرکز پلی علم او ځینو نورو ولسوالیو ترمنځ یې د لارو د پرانیستل کېدو پر مسله سره خبرې کولې لس نیمې بجې کېدونکي دي د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه سپین اورو
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کېدو هرکلی وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره نن روسیې ته سفر کوي د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس ایران ته خبرداری ورکړی چې د ډونالد ټرمپ ادارې جدیت دی نه ازمایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې یوې وروستۍ مرکې له کبله د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو له انتقاد سره مخ شوی په دې ټلویزیوني مرکه کې ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین دفاع کړې ده مینه مانی وای ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین په ختیځ کې د رواني شخړې په اړه د ناتو سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ خغلی ټرمپ تایید کړ چې د دې تړون د مشرانو په غونډه کې چې د روان میلادي کال په وروستیو کې جوړیږي برخه واخلي او د رومانیا سوسیال ډیموکرات حکومت هغه استرالی فرمان رسمن لغوه کړ چې لمخې په اداري فساد ځنې تورن مقامات له جرم پاک ګڼل کېدل
د افغان میرمنو شبکه له شوز سره د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندیشنه شی تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
د افغان میرمنو شبکه وایي چې په تیر یوه ونۍ کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ښځو سره د تاوتریخوالي و مهمه قضیه ثبت کړي او دا شمیرې ښیي چې اوس هم په افغاني ټولنه کې نارینه حاکم او ښځه محکومه ده د دغه شبکې غړو د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل له ښځو سره د تاوتریخوالي بوګنوون کې پیښې د دوی د ټولنیز او حقوقي خوندیتوب نه لرل ثابتوي او دا ښیي چې ښځه د هیواد په یوه سیمه کې هم خوندي نه ده د اعلامې په یوه برخه کې چې د دغه شبکې د عدالت غوښتنې د برخې د مسؤلې نیلوفر شیرزاد لخوا ولوستل شوه له حکومت څخه پکې دغه غوښتنې مطرح شوې وې
ما از حکومت وحدت ملی خواهان تطبیق جدی قانون و خواهان
من د ملی والی له حکومت څخه د قانون پلي کول او د مجازاتو پر وړاندې د مافیات د فرهنګ ختمول غواړو من له سرنوالي او له خصو سره د تاوتریخوالي د منې له ځنګړو محاکمو غواړو چې دا ډول قضیه په جدي توګه تعقیب او د خصو پر وړاندې د منې قانون په ټول هیواد کې پلي کړي امنیتي ارګانونه باید د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او قضیه وساري
د خزو د شبکې د معلوماتو لمخې کوم قضیه چې په روستۍ یوې ونۍ کې پیښ شوې خی چې د بدخشان بادغیس او بامیان په ولایتونو کې د پروین امیر بیګم معصومی او بیګ بیبي په نامه خزه وژل شوې ده همدارنګه د بلخ په ولایت کې یو میړه د زرینا په نامه د خپل خزه غوګونه پرې کړی او سربیره پر دې د کندز په ولایت کې د یاسومین په نوم یو انجلۍ وسلوالو تختولې او جنسي تیری پرې کړی ده د افغانستان د خزو شبکې غړو وویل تر اوسه د حکومت لخوا د دغو پیښو د عاملینو د معلومولو او نیولو او د قربانیانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ یو مسؤل په دې برخه کې د یوې تازه پیښې په اړه وایي چې د مزار شریف په ښار کې یوې میرمن د ناسرګندو دلایلو له مخې له خپلو دوو ماشومانو سره ځان د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه لاندې غورځولی دی دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ناموسي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد په اته ولایتونو کې د ناموسي وژنو 13 قضیې ثبت شوې دي. له ښځو سره تاوتریخوالی هغه عمل دی چې د ښځو ملاتړو بنسټونو پر وړاندې تل غږ پورته کړی او د مخنیوي لپاره یې د حکومت جدي اقدامات غوښتي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د جمهوري یا د اجرائیه ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو د جمهوري ریاست د خپرونو مسؤلینو وویل چې په دې اړه باید د ښځو چارو وزارت څرګندونې وکړي. د ښځو چارو وزارت ویاند کوبرا رضایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وزارت ژمن دی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو ته ځان ورسوي او دوی ته د امن خوندي چاپیریال برابر کړي.
د ښځو چارو وزارت ژمن دی چې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي وکړي او ښځو ته خوندي چاپیریال برابر کړي. موږ د دولت په ژمنو ولاړ یو تر څو د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي وکړو. له عدلي او قضایي ارګانونو غواړو چې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي وکړي.
په خاطر دې د لوی سارنوالۍ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دغه اداره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو رسیدنې ته ژمنه ده او تر اوسه یې د دغو پیښو ډیری عاملین د قانون منګلو ته سپارلي دي. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې په برخه کې جدي دي او د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي.
په کندز کې د لبنیاتو د تولید فابریکې چارواکي وایي توانېدلي د ځینو مالدارانو او بېوزلو کورنیو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. دا چې څنګه اجمل آریان براته وایي.
په کندز کې د کوپراتیفونو اتحادیې لخوا د لبنیاتو فابریکه جوړه شوې چې اوس مهال د دغې فابریکې تولیدات د کندز برسیره، یو شمېر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته لېږدول کېږي. د لبنیاتو فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکه هر ورځ 2000 لیټره شیدې پروسس کوي او تولیدات یې هر ورځ بازار ته وړاندې کوي. د دوی په وینا په دغه فابریکه کې څه باندې 40 تنه ښځینه او نارینه پر کار مصروف دي. همدارنګه د فابریکې لخوا څه باندې 2000 کورنۍ سره قرارداد شوی چې زیات شمېر ښځینه جوړوي او له هغوی څخه هر ورځ تازه شیدې په بیه اخلي. د کندز د لبنیاتو فابریکې مشر محمد ظاهر وفا زاده راډیو ته وویل
دا درو شکلو نه روزمره شودر سار د فار د مالداران نه راټولېږي. فاصله بیره انتقالېږي دلته دفتر ته فابریکې ته. فابریکې دلته را انتقال شول. موږ تخنیکي او پرسونل دی هغه شوده ګوري، دغه کیفیت ګوري، دغه مقدار وزن معلوموي. نو په مختلف انواع باندې لکه ماسته شول، چکه شول، پنیر شو، قیماق شو، پروسس او بسته‌بندی کېږي. د توزیع موټر لرو په هغه کېږي، بازار کې توزیع کېږي.
ښاغلی وفا زیاته کړه چې په دې ولایت کې شته نامنوی د دوی کاروبار تر یو حده پورې زیانمن کړی، ځکه د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په کندز کې تقاضا کمه شوې. نو په همدې خاطر دوی د دې فابریکې د تولیداتو ډیره برخه نورو ولایتونو ته انتقالوي.
دا یو ډیره ښه منبع د عایداتو دپاره د کلي د خلکو، بیا خصوصا د زنانو دپاره ده چې دوی هغه خپل سوده خرڅوي او دغه پیسو نه چې دوی لاسته ورځي ژوند په روزمره مصرفونو کې مصرفي. دغه یو همکاري ورته شوې ده. 50% لبنیات چې زمونږ د کندز د کار نه اضافه و، نو هغه موږ کابل ته لېږل.
د خان آباد ولسوالۍ د کوپراتیف مشر حاجي محمودین د دې ولسوالۍ د مالدارانو په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیات کې پیدا شت
مرکز میار موږ په خانابات ولسوالۍ کې یو مرکز جوړ کړی. هلته شدیل مالدارانو څخه راټولو او هر اونۍ هغوی ته روپۍ ورکوو. خلک له دې فابریکې څخه ډیر خوشحاله دي. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان چې په دې فابریکې کې پر کار بوخت دي وایي چې اوس مهال اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي.
زه محمد فرید یم او بلې زه د دې کار نه راضي یم او دې سره زما کار روان دی او زه په دې سره خپل تحصیل او عمر سره کوم او کار هم کوم او ډېر خوشحاله یم د خپل کار نه.
تقریبا 4 کاله کې ما دلته کار شروع کړی دی او خپل کور او خپل د افغانستان د کندز ولایت د ټولو خلکو ته خدمات کوم.
بلخوا د کندز د کرنې ریاست چارواکي هم وایي چې د دې فابریکې تولیدات له بهرنیو تولیداتو څخه څو برابره ښه کیفیت لري او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید د خپل د هیواد تولیدات واخلي څو د هیواد اقتصاد پیاوړی شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وای افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ په سطحه له دریم نمرګۍ نه اتم نمرګۍ ته لاړ. او د دوه سره حکومت له برکته یې د فساد ګرمه تبه لږ سړه غوندې شوه. نړیوال وایي که حکومت فساد لږ نورم تربند کړي نو تبه به یې نورم کمه شي. خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نړیوالې سروې ترمامیتر خراب نه وي او د دریو درجه یې اته نه وي ښودلې. د خپرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تنده مو پې ماته شي.
نتاقان
باخچه خاتون
بادرنگ چه بادرنگ
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپه راووتله. خبر زیاتوي چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له شیرونو علاوه لنډۍ او نور ولسی شیرونه هم چاپ شوي دي. په دې اکله د نوموړي ولایت د شیرونو آمر داسې وویل:
ډېر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپ راووتله او په خپلوانو او انډیوالانو وویشل شوه. په دغې ټولګې کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه پنځلس لنډۍ، د اکوبکو سر د پسندکو، غوا د لاړه په ترپکو ولسي سندره هم چاپ شوې ده. موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د شعري ټولګې د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شعري ټولګو خاوندان شي.
په یو بل خبر کې ویل شوی چې تیر ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابلې وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو پې د خپل طبع زور وازمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې رامنځته کړې. خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو ښه لګېدلې او ګڼ سندرغاړي د ویلو اراده لري او همدارنګه د وطن پتنګان د وطن د آبادۍ لپاره ګټوره بولي. تر دې چې ځینې خو وایي چې د ملي سرود شروع دې هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي.
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوي دي چې په لوی ولایت کې یوه وړه مجله له چاپه راووته او په مینوالو وویشل شوه. خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په وړه موبایلي قطعه چاپ شوې او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس او آدرس هم چاپ شوي دي. د نوموړي مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغسې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري. دی زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي.
همدارنګه په وروستي خبر کې ویل شوي چې د هیواد یو نوی سندرغاړي خپله لومړنۍ سندره د یو ګاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوانو نجونو له ګډا سره د همغه هیواد د موسیقۍ په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شعر شاعر نه دی معلوم، خو تر اوسه د یو نیم سل نویو هنرمندانو لخوا ویل شوې ده. سندرغاړی ډاډه دی چې د سندرې مست رقصونه او د ګاونډي هیواد زړه راښکونکې موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي، ځکه چې ده هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندره مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کشو پش به ډیر زور ورکړي.
ولسوالۍ دیوالیانو څنګ ته راغلي دي او ځانونه یې هلته غلي کړي. د همدغسې یوه ولسوال له کاره مو خبره وو.
خیر ویسی، ته لږ ژر چای راوړه چې ډیر ستړی شوی یم.
ولې څه دې کړي دي چې ستړی شوی؟
په ولسوالۍ کې مو میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله زه به چای راوړم.
خیر وې سی لوري، دومره ډیر میزونه الماری او چوکۍ وې چې د ټولو نفس یې وېست.
ولې مزوران مو نه ورته نیولي؟
نه، د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته په کتل ستړی شوې؟
ساده کېږم، مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولې څه ضرورت یې درلوده؟
والی ولاړو، ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مین ولسوال یم.
نو چې دومره په وطن مین وې، هغه ولسوالي به دې ساتلې وه؟
ساتلې مې ده ښځې، له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نه شي. څه خو یې له حملې او ډزې دي.
دغه دی، چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که، چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه یې ماما، له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده، سړی په موټر کې هم ستړی کېږي. دا څه وایې خورزې؟ له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی. له کومې لنډې؟ دغه دیوالي د څنګله ولسوالۍ. پوه نه شوم خاله.
لورې، ولسوالۍ مو له اصلي ولسوالۍ نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نه شي، ځکه چې د ولسوالۍ ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالۍ د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟ لورې را تښتېدلي، ولسوالۍ ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته دې غبرګودونه په څه شي وکړل؟ اش ته په څه شي لاړې؟ دغه ټول د رشوت او غلا په پیسو وکړل که نه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والي ته هم نه دي ورکړي، نو تا ته به یې څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتو هم خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره، خدای مې دې ورته ژوندی لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه دیوالي تر څنګ یې، هېڅ هم نه سې کولی.
غم مه کوه، هغه مې را سره شریک کړی، د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
په ښارونو کې نویګانو ته د هغوی تاخت د آرایش المارۍ او حمام ورښیي، خو په کلیو کې بیا په نورو مهم ځایونو ګرځوي، لکه داسې.
ناوی لورې څنګه یې؟
ښایم دادا.
لورې، د موږ غوجله دې ولیده؟
تا څه وایي؟ د واده په دوهمه ورځ غوجله را باندې ویني.
ناوې لورې څنګه غلې شوې؟
نه دادا، نه مې لیدلې.
د نري مورې، ناوې غوجلې ته بوزه، غوجله ور وښیه، خورونه ور وښیه، چې پوه سي واړه او غریب کور ته نه ده واده شوې.
بی و بی ګرځوم لورې، د موږ د غوجلې په اندازه لویه غوجله په دې ټول کلي کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کړي، چې څومره سوځوي نه خلاصېږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ غوجله ده، خوشایي دي، د ککړو کور.
وا دې ورېده؟
وا مې ورېدل. دادا مې نری چا ته وایي؟
چا ته وایي؟ خو مېړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری مېرمن وبولي.
لورې، ډېر چرتونه مه وهه، چې غوجله دې وکتله بیا ډېران هم وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته، چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه هوسه حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینگ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مسي د ورزش د دیونی په خبرونه کې زه سباون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر و میدانو هر کله وایم. دا ځل د لوب په میدان کې د تیر اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ په اړه هم نوې خبرې او پرمختګونه په مرکه کې اوري.
که چېرته افغانستان په خیر دغه لوبې وګټي نو ان شاء الله زمونږ رینکینګ به نور هم پورته لاړ شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه به موږ نور هم زیاته شي.
د دې ترڅنګ به تکړه افغان سوک وهونکی عبدالفتاح یاسر هم درو پیژنو.
او کله چې منډه کوله نو د منډې پر مهال د سیګریټو دود زال کولم چې دېته منډه ونه کړم.
خو په پیل کې د تیر اونۍ مهم ورزشي خبرونه له واصل وصال څخه اورو. وصال صاحب په خلالي خبرونې ته کړه وایس چې د سپورت په برخه کې څه نوي و او څه ګرمي پیښ رامنځته شوې دي.
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام او د ورزش ټولو مینوالو ته سلام وړاندې کوم. تیر اونۍ کې د ګڼو نورو سپورتي خبرونو او مسایلو ترڅنګ یو مهمه مسله چې د افغانستان د کرکټ لپاره ډیره مهمه وه، هغه د افغانستان کرکټ ته د فرست کلاس سیالیو درجه ورکړل شوه چې د دې مبارکي هم ټولو هیوادوالو ته وایو. واقعا دا د کرکټ په برخه کې د افغانستان د کرکټ د ودې لپاره یو ډیر مهم او ډیر یو د خوښۍ وړ خبر وو. د دې ترڅنګ د مویتای د سیالیو په اړه به هم دوستان معلومات فوري د افغانستان د فوټبال په تړاو هم خبرونه لرو چې دوی به یو بل پسې دوی ته وړاندې کړو.
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسولین وایي چې دغه فدراسیون په روان کال کې تر نورو سپورتي فدراسیونونو ښه ځلېدلی دی. د دغه فدراسیون مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په روان کال کې د مویتای لیګ په نامه سیالۍ ترسره کړې او له ټول افغانستان څخه یې غوره لوبغاړي انتخاب کړل. ښاغلي محمدی زیاته کړه د دې ترڅنګ دوی په روان کال کې وکړه شول چې 12 نړیوال دوران هم نړیوالو سیالیو ته معرفي کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه فدراسیون د فعالیت د پیل څخه تر اوسه 450 د برونز او نقره میډلونه ترلاسه کړي دي. افغان ورزشکارانو وکړه شول چې د نړیوالو آزادو مبارزو په سیالیو کې خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو ته ماتې ورکړي او په دریو سیالیو کې بریاوې خپلې کړي. د افغانستان د اولمپیک د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ سیالۍ کې اسماعیل حیدري د احمد ولی اوتک په روزنه خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه. دوهمه بریا نصرت اخونزاده هغه مهال خپله کړه چې تر خپل تاجکستاني سیالې امتیازات ډېر ترلاسه کړل او درېمه بریا نثار احمد ترلاسه کړه چې خپل سیالی په چپ هاکن نیک آوټ کړ. دا یادولو وړ ده چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړو او دوه روزونکو ګډون کړی و. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د دغه فدراسیون رئیس د ولایتو د فدراسیونونو رئیسانو سره په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د دغه سفر په ترڅ کې په هغه ورکشاپ کې ګډون وکړي چې په دوشنبه ښار کې جوړیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره دغه ورکشاپ به د فبروري په لومړۍ نیټه د څو ورځو لپاره پیل شي. د خبرونو پای.
د شغلی وسات څخه په مننې د افغانستان د کرکټ بورډ مسولینو د زیمبابوې سره د 15 ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د زیمبابوې سره د سیالیو د پیل په اړه پوښتلې دي. شغلی هوتک زیاده کړه:
السلام علیکم تاسو ته اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مننه د ازادي رادیو نه چې همیشه زموږ سره همکاري کړې ده او د افغانستان کرکټ خبرونه په وخت هیوادوالو ته رسولې دي. باید تاسو ته ووایم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په عربي متحده اماراتو کې د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به په فبروري په 14 نیټه د زیمبابوې ملي لوبډله سره خپل لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله به د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کوي چې دغه لوبې به ټولې په د زیمبابوې په حراري ښار کې ترسره شي.
تر دغه سیالۍ وروسته به د افغانستان د کرکټ ټیم ته څه امتیازات ورکړل شي؟
ډېر ښه، دغه لوبې ډېرې مهمې دي، ورځنۍ نړیوالې لوبې دي او دغه لوبو په ګټلو سره به انشاءالله د افغانستان په رینکینګ کې نور هم ښه والی راشي. یعنې افغانستان به که چېرته افغانستان په خیر دغه لوبې وګټي نو ان شاء الله زموږ رینکینګ به نور هم پورته لاړ شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه به موږ نور هم زیاته شي. ولې په دې چې موږ د بشپړ غړي هیواد پر وړاندې لوبېږو، باید تاسو ته ووایم چې دغه زموږ هدف هم دا ده چې موږ ډېرې لوبې ترسره کړو او په لوبو کې بریاوې ترلاسه کړو تر څو پرته له دې چې موږ په د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې ګډون وکړو مستقیما نیغ په نیغه په نړیوال جام کې ګډون وکړو او نړیوال جام کې ولوبېږو. زه باید تاسو ته ووایم چې یو خلو ډله ټاکل شوې ده د غوراوي د کمیټې له لوري. انشاءالله موږ تمه لرو چې د هیواد لپاره به خیل سره ولنه.
جناب او تک صاحب کده ورسته پختنه پټوګراته وای چې د افغانستان د کرکټ د الف د ټیم سیالي څنګه ارزوي.
د افغانستان کرکټ په مختلفو لوبډلې د زیمبابوی له الف لوبډل سره تر دا مهاله څلور لوبي تر سره کړې دي. د پلو سوري لوبو کې افغان الف پر مختلفو لوبډلې ډېر خیل سره ولنه ټول لوبي ګټلې دي پر لپسې ګټلې دي چې د بریاو مبارکي خپل هیوادوالو ته وایم. افغان پر مختلفو لوبډل به خپل پنځمه یا ورستۍ لوبه د فبروري په پنځمه نیټه زیمبابوی الف لوبډلې پر وړاندې تر سره کړي او په اوومه نیټه به ان شاء الله چې افغان پر مختلفو لوبډلې هیواد ته راستنه شي.
د لوب له میدان سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو، د افغانستان د سپورتي څیرو د پیژندنې په لړ کې د ځل په دې برخه کې د افغانستان د پنځګونو سیالیو فدراسیون د سکوهنې څنګه وړي عبدالفتاح در پیژنو ملتیا مو وکړي.
زمون عبدالفتاح سر د ځل تیر تو کلو د تاریخ د بوکس برخه کې تمرین کوم او خوشاله یم چې د سپورتمن په توګه سر خبرې کوم. په بهمه سیالۍ کې دا تروسه ما برخه نه اخیستې، البته په پورنۍ برخه کې ځینې لاسته راوړنې لرم چې دا د تقدیرنامې په توګه دي یا د ځینې مډالونو په توګه دي ما د سپورت په برخه کې ترلاسه کړي دي. کله ما سپورت شروع کړ نو د لومړي ځل لپاره سپورت کول ما ته دا هغه څه لاسته راغلل چې ما یې همیشه له هغه له خاطره ځینې شیان لاسته ورکړي. ما سګرټ استفاده کوم، کله چې ما سپور شو نو یا خو مې وزن سره کم شو او کله چې منډه کوله نو د منډې پر مهال د سیګرټو دود زه الکولم چې دېته منډه ونه کړم. نو ما ته جالبه خاطره همدا وه چې زه یې مجبوره کړم چې سیګرټ پرېږدم او یا شمې دغو کسانو ملګرو سره چې په دې وخت کې له ما سره ملګرتیا روده هغوی سره مې ورو ورو اړیکې کمې شي. نو دا زما لپاره یو ښه خاطره ده. کامیابی لپاره هڅه او هان ډیر مهم دی. کله چې هر انسان غواړي چې یو هدف ته ځان ورسوي نو یو کار کله شروع کړي کوشش وکړي چې هغه عمل تر اخره ته ورسوي، یعنی هغه نهایي پورې ورسوي. داسې نه چې یو کار شروع کړي یا بیا په منځ کې پرېږدي. خلک ځینې خلک داسې فکر کوي چې کېدای شي دې برخې ته پرمختګ نه شم کولای، مګر هسې نه ده.
محترم اوریدونکو، اوس په سټوډیو کې زما همکار اکرام الله اکرام را سره مل دی او اکرام به په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان کورنی کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو د فرست کلاس درجه خپل کړه. د دې ګټي به څه وي دا به اکرام الله اکرام را ته وایي. اکرام صاحب خیر علي خبرونه ته
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب. کور ودان په پیل کې په افغانستان کې د کرکټ ټولو مینوالو ته د دغه ستر بریا مبارکي وایم چې د افغانستان کورنیو څلور ورځنیو سیالیو یعنی چې د احمد شاه ابدالي کومې سیالۍ دي څلور ورځنۍ دا نوم ورته کېښودل شوی دی. دته د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د فرست کلاس درجه ورکړل شو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شپږیزه لیگ چې د کرکټ د شلوریزه سیالیو تر ټولو لوی لیگ دی دته د لیست ا درجه ورکړل شو. تاسو د ګټو پاړه معلومات وغوښتل، دا هغه څه چې د افغانستان کرکټ بورډ ورته کلونه کلونه انتظار وکړ، ډیر زیات مزل وکړ، لوبغاړو ډیره زیاته هڅه وکړه، کرکټ بورډ خواري وکړه او بل اخر یې دا ستره درجه ترلاسه کړه. په دې سره د افغانستان کرکټ تبا په اقتصادي لحاظ باندې ډیره زیاته ګټه ورسیږي، په کلنۍ بودیجه کې به زیاتوالی راشي او تر ټولو مهم دا چې زموږ ټول کورنۍ او بهرنۍ سیالۍ چې دي دا بد دینه وروسته د کرکټ له نړیوال شورا سره سب کیږي او دا به نړیوال توپ غوړه کوي. مثلا که په کور دننه په سیالیو کې په سلور ورځنۍ سیالیو کې زموږ کوم لوبغاړي خزلېږي نو د کرکټ نړیوال شورا د دې لوبغاړي په اړه چې کوم معلومات راغونډي پراتونکو کې د دغه لوبغاړي د حق نه دفاع کوي، یعنی لوبغاړو ته ډیر زیات خوشو، کرکټ بورډ ته ډیر زیات خوشو. دا پریکړه د کرکټ نړیوال شورا 13 ورځ ناوخته په متحده عربی اماراتو کې وکړه چې افغانستان ته دا درجه ورکړي. زموږ نوړان دي دا درجه د ایرلند هیواد تر لاسه کړي وو او موږ که هم یو سنه سنه وخته خو بیا هم لا هم وختي دی او ډیر زیاته ګټه مو وکړه. بل ګټه چې موږ وکړه هغه دا ده چې په دې سره موږ د بشپړ غړیتوب د اخیستلو لپاره یو قدم نورم ور وړاندې شو. کلم چې بل ناسته د کرکټ د نړیوال شورا کېږي او په هغه کې دو نور هیوادونو پاړه پریکړه کیږي چې بشپړ غړیتوب ورته ورکړي د دویمه درجه کوم هیوادونه چي دي، نو اغلب ګمان دادي چې افغانستان او ایرلند ته به دا درجه ورکول کیږي. مسولین دا هم وایي چې تمه ده چې د کرکټ نړیواله شورا د پریکړې لمخې چې د اپریل په میاشت کې به دوی بل غونډه کوي او بیا به په دې باندې فکر کیږي، بحث به کیږي چې د ټیسټ درجه بشپړ غړیتوب دوه نور کوم هیوادونو ته ورکړل شي. زموږ هیله ده چې د کرکټ بورډ اداره باید آی سی سی ته قناعت ورکړي ترڅو د افغانستان کرکټ ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
د اکرام الله اکرام څخه ډیره مننه. رښتیا هم اکرام الله اکرام د کرکټ په اړه ډیر په زړه پورې او ډیر مهم معلومات راغونډ کړي وو. محترم اوردونکو د یوې ورځې خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباوون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضر یم، د خدای په امان. ښوونه ولري او د سپورت میدانونو دې همدغه سي ګرم وي.
ಸಾಗುಂದಿ ದಿಲ್ ಬರ ದಿಲ್ ಬರ ಲರಿ ಉಸಡ ಬನ್ನ ವಿಪರ ಹರ ಲರಿ ಹೈ ಹೈ ಉಸಡ ಬನ್ನ ವಿಪರ ಹರ ಲರಿ ಸೋಚ ದಾಸ್ತಾಗುಂದಿ ದಿಲ್ ಬರ ದಿಲ್ ಬರ ಲರಿ ಉಸಡ ಬನ್ನ ವಿಪರ ಹರ ಲರಿ ಹೈ ಹೈ ಉಸಡ ಬನ್ನ ವಿಪರ ಹರ ಲರಿ